سلامونه او ستوري مسي د مشال ریډیو دا او زه عبد الحی کاکړم او اوسم یو ځنګړې خبرونه در اورو دا یو ځنګړې مرکه سی د پښتو ل شاعر او لیکوال کیسره په دې سره ده د مرکه تاسو ته راشد خټه کړی دا راځي
کیسره پردای د پښتو ژبې لیکوال دی د ډېری مدرسې په کراچۍ کې اوسېږي د هغه لومړی حواله شاعري ده په پېښور کې د پښتو ژورنالیزم هم کړی دی خو د سم مدرسې نقد تمایل شوی دی اوس د یو کره کتونکي په حیث هم ډېر مشهور دی او په دې اړه کتابونه هم لیکلي دي د ده یو بیت دی د کیسر د بحثۍ تپوس په کار دی دی د ناستې سړی نه دی مګر ناست دی ستاسو دپاره موږ د دنه تپوس کوو چې ولې ناست دی
سلامونه کیسره پردی صاحب ستړي مشي زموږ په پروګرام کې خره غلاس ترته وایو په دې هیله چې صحت مو هم خی
راشد خټک صاحب په خیرونو ختم سره مشي لمن يم چې په سټه برو وي او تل دې په سټه ورو غواړم
کیسره پردی صاحب تاسو خو د خپل ژوند ټول حالات چې دي هغه ملکلي دي په تفصیل سره خپل خود نوښت او زموږ په وردونکو کې چا د خود نوښت نه ویل وسته نو زه هغه د پر خپل لګه لنډ غوند په ځنګلو وکي چې تاسو چرته وځي کې دی په کوم کال کې وځي کې دی او په ژوند کې کوم کارونه وکړل
خټک صاحب ستا خبره سمه ده ما په خپل خود نوښت کې یا ژوند لیک کې یا څنګه چې ما ورته ځان لیک لیکلی دي نو په خپل ځان لیک کې ما د ځان په باره کې د خپل ژوند په باره کې چې څومره تفصیلات دي او څومره ما مثلا رایو ځای کولی شول او بیانولی مې شول نو هغه مې بیان کړي دي په هغې د پاسه ستاسو د سوال په تناظر کې زه د خپل ځان په باره کې صرف دومره ویلی شم چې اوس د قبایلي سیمو په صوبه کې د انضمام نه وړاندې زموږ چې کومه سیمه ده هغه د ضلع پېښور سره تړلې وه او دا یوه نیم قبایلي سیمه وه چې دلته کې زموږ د کلي نوم بوړه و اوس دغه بوړه او نور ټولو سره څومره علاقې چې دي دا ټول یې په دې نوي تقسیم کې په حسن خیل سب ډویژن باندې یادېږي نو زه دلته زیږېدلی یم په یوې نیم قبایلي سیمه کې او په دې وخت چې د 1928 نه زه حساب کوم نو په شپېتو باندې څو کلونه ور اورېدلی هم یم زما مورنۍ نوم چې دی هغه پای افشار دی او کلمي نوم مې چې دی نو هغه د کیسر په نوم باندې د ابتدا نه مې شروع کړې وه او دا دی چې بس دغه نوم قدرت ته به دغسې منظوره وه چې دا د ادب په میدان کې یعنی پوخ زما نوم وګرځېدو همداسې ده چې د عمر تر 20 کالو پورې 20 کالو پورې زه په دغه نیم قبایلي سیمه کې اوسېدلی یم سبق مې تر 8 جماعت پورې دلته په مقامي سکول کې ویلی دی بیا د هغې نه پس ته سبق رانه پاتې شو او دا دی چې د یو انسان هغه نوړی چې چرته چرته تللی وي هغه ورپسې ځي نو په پېښور ښار کې مې هم عمر تېر کړی دی او اوس په دې وخت کې د 13 کالو نه په کراچۍ کې میشت یم د کراچۍ سره سره په کویت کې د خوارۍ مزدورۍ دپاره ما 18 کاله تېر کړي دي او په دې توګه یعنی هلته کېم داسې آفیسر ټایپ و دغه ژوند مې نه و کار روزګار مې نه و خو بس هارډ ورک چې څه ته ویلی شي نو په هارډ ورک کې چې څه شی مخې ته راغلی دي هر یو کار مې کړی دی او د کوم عرض دپاره د کوم ضرورت دپاره چې کویت ته تللی وم نو دغه ضرورت د تکمیل دپاره مې په خپل ځان باندې هر قسم محنت او مشقت چې دی ده پوره کړی دی
څو کتابه مو چاپ دي تر اوسه او څو ناچاپ پاتې دي او په کوم کوم کال کې چاپ شوي دي
راشد خټک صاحب زما تر دې وخته 4 کتابونه چاپ دي او دغه 4 کتابونه که زه ډېرم په حافظې باندې زور واچوم خو داسې په فلبه دي هی توګه زه تا ته نشم ویلی چې په کم کم کال کې چاپ شوي دي خو دومره قدر درته ویلی شم چې په دې کې 6 کتابونه د شاعرۍ دي او دغه 8 کتابونه چې دي دا د نثر دي د تنقید دي نو 4 کتابونه جوړېږي او د دې نه علاوه اوس په اوس وخت کې یعنی یوه مجموعه د شاعرۍ یعنی 1 کتاب د شاعرۍ را سره تیار دی او د هغې نه علاوه یو کتاب یوه مسوده چې د هغه را سره د افسانو تیاره ده نو که ژوند و خیر و او دا 2 کتابونه هم چاپ شول منظرې هم ته راغلل نو بیا به زه د ځان په باره کې دا دعوه کولی شم چې زه د 16 کتابونو مصنف یم
کیسره پردی صاحب که تاسو ته یاد وي کیدای شي هیر وي در نظر کې چې کیسه ډیره زړه ده، داسې تقریبا 15 کال خو به کیږي کنه. زما او تاسو چې لومړی په جنګلو شوی وه، هغه د یو شاعر په حیث وه، تاسو د شاعر په حیث ما پېژندلی. بیا تاسو د نقد ته ډیره توجه ورکړه، دا ولې؟ یعنی تاسو دا محسوس کړه چې په پښتو کې نقد لګ دی کنه، رجحان مو دې طرف ته شو، خو بیا د نقاد یا د کرکتون کې په حیث تاسو مشهور شوی، دا بدلون څنګه راغی؟ کنه د اول نه مو دې طرف ته نظر وو، خیال مو وو؟
نو والله نو ډیره ښه پوښتنه دې وکړه. دا سیده خټک صاحب چې زما ولنه تعلق چې دی هغه د شعر او شاعرۍ سره پیدا شوی دی. خدای یو فطري خبره ده چې یو سړی د کوم کار سره عملاً یو تعلق لري، نو دغه کار سره خپل تعلق ته د دوام ورکولو په جریان کې دغه کار د جزئیات تو کلیات او په باره کې دغه په ذهن کې ځینې پوښتنې هم را پیدا کیږي. نو ما چې شاعري کوله د شعر په باره کې ظاهره د اډخیزې پوښتنې به زما په ذهن کې راپورته کیږي، او بیا ما چې په خپل سمې باندې دغه پوښتنو ته جوابونه لټول، نو ظاهره د پاوله کې خو سړی دا کولی شي چې ځینې کتابونو ته متوجه شي، د تنقید کتابونه، او وګوري چې کوم سوالونه مثلا زما په ذهن کې راپورته کیږي، دا جوازم لري او که اسې راپورته کیږي. او بیا دویمه دا ده چې که جواز لري، نو د دې جواز لاندې نورو اهل کلمو مثلا دې سوالونو ته څه جوابونه ویلي دي. په دې طریقه هغه کچرې د مطالعې له لارې د دې نورو اهل کلمو د جوابونو نه مطمئن شي. خو ښه خبره ده، خو که مطمئن نه شي نو بیا عملا دا کیږي چې هغه په خپل مخ سر باندې مطالعه پوښتنو او د هغې جوابونو ته ځان وسپاري. نو ما سره هم دغه سی شوی دی چې د شاعری په لار سفر په دوران کې زما په ذهن کې وکمه پوښتنه راپورته کړي، نو دغه پوښتنو ته چرته ما د کتابونو نه د مطالعې نه جواب موندلی دی، او په کوم ځای کې چې ما جواب نه دی موندلی، یا مثلا زه د کومو جوابونو نه مطمئن شوی نه یم، نو بیا زه دې ته اړباسلی یم چې زه د ارومرو په دې ستونزو په دې مسالو باندې په دې پوښتنو باندې په خپل سمی باندې یو غور وکم، یو سوچ دې وکم، او د هغې نه چې کوم نتیجې ماته لاسته راځي، نو هغه نتیجې دې زه د تحریر په شکل کې د پښتو ادب لوستونکو ته وړاندې کوم.
په کوم نظر ګوره دا اوسنی نقد ته په پښتو کې څنګه نقد کیږي اوس؟ دا په ټول پوره د معیار یې څنګه دی او مقدار یې څنګه دی؟ لکه کرکتون کې یا نقدان ډیر دي که لږ دي؟
اوس وخت کې ظاهره ده چې کله موږ د پښتو نقد ته ګورو، نو موږ به دا ګورو چې په تقابلي ډول د نړۍ چې نورې کمې ژبې دي په هغو ژبو کې د انتقاد کم صورت دی، کم سیرت دی. آیا پښتو نقد داغې سره همسري کولی شي، سیالي کولی شي که نه شي کولی؟ زه ګمان کوم چې تر څو پورې د نړۍ د نورو ژبو سره او د هغې د انتقاد سره د سیالۍ کولو تعلق دی، نو دا یو حقیقت دی چې موږ په نړیواله سیالۍ کې د اوس نه 50 کاله مخکې هم ډېر وروستو روان وو او اوس هم وروستو روان یو. البته دومره خبره کیدای شي چې 50 کاله مخکې چې په نړیواله سطح باندې د مواصلات کم اسانتیاوې وې، کم سهولتونه وو، نو هغه ډېر محدود وو، ډېر لږ وو. په دې حساب سره زمونږ دغې وخت چې کوم اهل قلم دي، قادان دي، هغې چې کوم کار کړی دی هغې په ډېرو محدودو وسایلو کې کړی دی، او موږ چې کوم کار کوو نو د هغې په مقابله کې بیا زمونږ سره هغه مواصلاتي وسایل چې دي هغه ډېر دي. موږ دا ویلی شو چې د پرنټ میډیا نه پس الکترانیک میډیا، او بیا په الکترانیک میډیا کې چې کوم انقلابي ایجادات مخې ته راغلي دي، په خاص توګه په نن وخت کې موږ د فیسبوک خبره کولی شو، د ټویټر چې اوس د ایکس په نوم باندې یادیږي د هغې خبره کولی شو، یا بیا په نوي وخت کې یو نوی کوم ایجاد چې مخې ته راغلی دی نو هغه د چیټ جی پی ټی او داسې نورو دغه دی. نو دا هغه سہولتونه دي چې دا زمونږ د پخوانو لیکوالو په لاس کې نه وو او زمونږ په لاس کې شته دي. نو د هغې په مقابله کې زمونږ که تنقید سیوا دی یا د تنقید نګار او شمیره سیوا ده، هغه صرف په دې وجه چې زمونږ په لاس کې د هغې په مقابله کې امکانات ډېر دي او دغه امکانات چې دي دا مونږ له دا موقع راکوي چې مونږ دې د خپلو پخوانو په مقابله کې زیات کار وکړو او په زیات شمېر کې لري کار. نو زه دا ګڼم چې 50 کاله وړاندې د تنقید کوم صورت حال و د هغې نه خو مونږ ډېر ښه شوي یو د نقد په حساب هم او د تنقید نګارو په حساب هم او د هغې خوالي وجه زه صرف او صرف دا ګڼم چې زمونږ په لاس کې په اوس وخت کې کم امکانات دي نو دې امکاناتو مونږ ته ډېر سره کړي دي او خدای دې وکړي چې دغسې نور نور امکانات هم مخې ته راشي او زمونږ کارکردګي ورسره وغوړېږي.
اوسنی شعر ته یعنې معاصر وخت کې چې کوم شعر لیکل کېږي دې ته په کوم نظر ګورئ؟ ښه لیکل کېږي، معیار یې خراب دی که نه، په راتلونکي کې به ښه شي؟
خټک صاحب، که مونږ د اوسنی شعر نه د یوې لمحې دپاره صرف نظر وکړو او مونږ خپل قدیم ادب ته لاړ شو وګورو، نو ظاهره ده مونږ د هغې په باره کې هم دا نه شو ویلی چې هغه ګڼي زمونږ د ادب یوه داسې حصه ده چې مونږ د ورته رومرو یو کمزور حصه وایو، بلکې مونږ زه خو خپل ځاني په دې خبره باندې ډېر ډاډه یم او دا دعوه کول غواړم چې زمونږ چې کومه د شعر و ادب قدیمه دوره ده نو د هغې نه چې په وراثت کې مونږ ته سره پاتې شوي دي دا ډېر درانه اساسه ده او د دې اساسې مونږ ته نه یوازې اوس بلکې په راتلونکي هر زمان کې قدر کول پکار دي. بیا د قدیم ادب نه مونږ چې داسې په تسلسل کې راځو نو زمونږ د شلمې پیړۍ د ابتدایي کلونو چې کوم معیار دی د شعر په خصوصیت سره هغه شاعران چې هغه د ولسي ادبي جرګې د لړمون نه را پیدا شوي دي نو څوک به دا ووایي چې د حمزه صاحب معیار چې دی هغه د چانه په کم لحاظ باندې کم دی؟ یعنی که چېرې مونږ عالمي تقابل کوو د دنیا د هرې ژبې سره نو مونږ دا ویلی شو چې که دنیا په نورو ژبو کې دغسې د اوچت معیار اوچت شاعران پیدا شوي دي، څوک شکسپیر یادولی شي، څوک سادی یادولی شي، څوک رومي یادولی شي، یا په نن وخت کې نو مونږ هم دا ویلی شو چې مونږ سره حمزه صاحب شته دی، مونږ سره قلندر مومند شته دی، مونږ سره سیف الرحمن سلیم شته دی. نو زه دا وایم چې زمونږ دغه دوره چې ده دا هم داسې دوره ده چې د دې په باره کې مونږ ته ارومرو د احساس کم تاریخ کار کېدل نه دي پکار.
سمه ده، خو زما پوښتنه خو د معاصر شعر په اړه وه.
د دې دورې نه چې مونږ لږ راوروسته شو، مثلا د رحمت شاه ساحل دور ته راشو، د درویش دوراني دور ته راشو، دغه وګورو، پیر محمد کاروان وګورو، ممتاز اورکزی وګورو، یا دغسې شاه سعود وغیره، نو مونږ دا ویلی شو چې زمونږ ادب نه خو د قلندر مومند او حمزه شینواري په وخت کې چې په کوم معیار کې و هغسې ولاړ دی، او نه د رحمت شاه ساحل د معیار سره ودرېدلی دی، بلکې درجه په درجه مخ په وړاندې زمونږ شعر او شاعري چې څومره مزل کوي نو په دې مزل کې سناسو اضافه د ځان سره خامخا کوي، او دغه اضافه جدید مونږ ته دا ډاډ راکوي چې مونږ اووی شاو زمونږ شکم جدید ادب دی، نو هغه هم د دې جوګه دی چې د دنیا د نورو ژبو سره هغه په مقابله کې کیښودل شي. اضافي به زه یو دا خبره هم وکړم چې ممتاز اورکزی ته یو ځل ما خبره کوله، هغه ته ما وایي چې زمونږ د پښتو نننی چې کوم غزل دی دا ماته د اردو د غزل نه د اوچت معیار ښکاري، او زه اوس په ډاګه هم دا خبره کوم چې زمونږ چې کوم اوسنی غزل دی نو د معیار په لحاظ انشاءالله هغه د اردو د غزل نه د اردو حواله سه ځکه ورکوم چې دا زمونږ د څنګ ژبه ده او مقتدره ژبه ده، او په مقتدر ژبې کې چې د مخ په وړاندې د تلو د پرمختګ کوم امکانات وي، او په نورو ژبو کې نه وي، خو د دې باوجود هم زمونږ شعر یا زمونږ غزل یا زمونږ نظم دومره د اعلی معیار په لور مزل کړی دی چې مونږ یې د اردو ژبې د غزل او نظم سره په مقابله کې کیښودلی شو او په هغې باندې ډاډ هم کولی شو او ویاړ هم پرې کولی شو.
اوس په سب بوخت یې، بیا کوم د نقد کتاب لیکئ که نه خپل شعرونه راغونډوئ او بله شعري ټولګه چاپوئ، په ادبي کوم کار باندې بوخت یې اوس؟
خټک صاحب، څنګه چې ما مخکې ذکر وکړو چې په نن وخت کې ما سره یوه د افسانو ټولګه تیاره ده او یوه د شاعري ټولګه تیاره ده، نو دا داسې ده چې په دې تېرې روژه کې، یعنی اول به دا درته ووایم چې زما کارونه چې دي هغه څه داسې استراري ډول وي، زما طبیعت دغسې دی یعنی دا اول نه یو کار پروگرام نه لرم کوم څه استراری ډول یو کار ته لاس واچوم هغه مخ پوران دی بیا د یو مربوط پروگرام شکل عمومي نو په دې 13 روزه کې بس استراری ډول مې افسانو ته پام راوګرځل او بیا په یوه پسیبل په بلې پسیبل د پنځل شپږ افسانې چي دا ماته ډېر زر لاس ته راغلی او هغه ته چې ما وکتل نو بس دا چې وګڼه چې په خودکار توګه یو پروگرام ته جوړ شو یو مساعده ته جوړ شو او هغه بس اوس چاپ ته په انتظار ده ګورم چې کوم یو پبلیشر ورسره مهرباني کوي نو یو د افسانو مجموعه او یو د شعر مجموعه د دوه مجموعې چې دي ته ما سره تیارې دي خو د چاپ په انتظار دي د دې نه علاوه دا برته ما چې د دې افسانو او د شاعري په دې مین زبانه کې تر اوسه پورې بیا د نور د غزل یا د مقالو داسې کوم مربوط کار زما مخې ته نشته او نه راغلی دی دا دی چې خال خال مقالې لیکل سریزه لیکل تبصره لیکل دا کار خو ارومرو روان وي ځکه چې هغه د ادب یعنی د لټریچر او د ادبي کلچر دا شکل داسې دی چې په دې کې یو سړی ارومرو خاموش نه شي کېناستی څه نه څه کار یې مخې ته راځي او هغه کار چې دی هغه ورباندې ځان وباسي نو دغه نثري لیکنې چې دي دا خو به هرحال لږ معمولي رفتار خو یو جریان ارومرو جاري او تر څو پورې چې بیا مثلا د شاعرۍ خبره ده نو په دې منځمانه کې شاعري معنا رخصت شوې ده بس یو هم د شاعرۍ په باره کې زما خپل چې کوم طبیعي دغه دی داسې دی چې یو چپه راباندې راشي او دا چپه بیا چلېږي که میاشت چلېدلې وي که دوه چلېدلې وي که درې چلېدلې وي خو نو داسې یو برکتي چپه ارومرو وي چې هغه زه راغونډه کړم او د هغې وخت غزلې راغونډې کړم نو د یو کتاب مواد پې خامخا تیار شوي وي نو فلحال ګورو چې مخې ته زموږ لاس ته کوم کار راځي یعنی د اولسم کتاب څه داسې پیشګویي زه نشم کولی فلحال
د مشال رډیو ګرانو اورېدونکو اوس یوه دمه کوو او سندره اورو
مات پلارا پلا گانے اولار تری پینا کدد یو سی او خفن امنو پشاک نگوری چدرانے او تر کرینا او آدک لکا درت ولاڑیم نو موسم خون یم چرنگنا او بدلو اولی تول کرا او بیائی آل کرنو بیائی پتر باندی ترا دران شر سنا کتری بیلی گم اور کی گم نو جونت می داسی سوکرا غلے او دے مینا ارمان ارمان دے لو یختایا نو چے ہمیشہ میں دے جانانا کردیت نونا بدیوڑی نانو اصل لے اماسی کر دے او بدیوڑی نانو او بدیوڑی نانو اصل لے اماسی کر دے او بدیوڑی سمنو او میزان زر کنو جانان زما پخ یقینا کل کرینا باران دوخ کو او می بری گنو دنیا تیار تپدنا راکرتا لنا اوبرنا بخم لالیا نو تامی پپا کامی نکڑی او دشکنا وے مچتانا میں چل تو رکھ لو دلی بنے یا دن رو دے بنے کڑما زلمی خوگی گی اوزلدی خوکشنو پنی ملار دچان پاتی اوشی بینا بادشاہ پریور نکڑی نو پچاس جھوداش کے تیرش وینا لگے بشمانو بخو ماروز ترکو جانانا وشتر کبینا لگے بشمانو بخو ماروز ترکو جانانا قتل کبینا بخو ماروز ترکو جانانا قتل کبینا
سندره تاسو واوریده. اوس بیا د قیصر افریدی سره خپل مرکې ته دوام ورکوو. کراچۍ کې خو چې د جرس ادبي جرګې غونډې سړې شوې دي نو داسې نورې هلې ځلې هم نه کېږي که نه کېږي؟ تاسو چا سره وینئ؟ د لیکوالانو سره، ملګرو سره که نه؟ ځان لې ادبي مجلسونو مه کېږي که نه؟
خټک صاحب، دلته په کراچۍ کې د لیکوالو، شاعرانو، د ادیبانو چې کومه حلقه ده یا مخکې وه، نو هسې یوه محدود حلقه وه. زه به دا خبره درته وکړم چې کراچۍ یو داسې راهګذر ده چې په دې باندې خلک تیریږي راتیریږي. څوک د خپلو معاشي ضرورتونو دپاره راځي، او څوک د خپلو معاشي ضرورتونو دپاره بارو ملکونو ته ځي، څوک بیا دا دی چې سمودا پس کار روزګار نه پس واپس خپلو علاقو ته ځي، مثلا سوات ته ځي، پیخور ته ځي، سوابی ته ځي، مردان ته ځي، کواټ ته ځي، بنوی ته ځي. نو دا د تګ را تګ سلسله داسې ده چې په دې کې دلته د لیکوالو چې کوم تعداد دی هغه کله زیات وي کله کم وي. خو په اوس وخت کې یعنې زه دا نه شم ویلی چې د لیکوالو تعداد کم دی، خو دا دی چې بیا هم کم محسوسیږي. او د هغې کموالي وجه صرف او صرف دا ده چې په کراچۍ کې د کورونا د وبا نه پس ته یو داسې صورتحال راغلی دی چې د خلکو کارونه، کاروبارونه، روزګارونه دا سیزونه متاثر شوي دي. نو که پخوا به د چا په یو کار باندې ګزاره کېده، اوس یې په دوو کارونو باندې را پوره کوي، خو غبر کارونه کوي. یو دې مجبورۍ د خلکو نه وخت اخیستی دی. دویمه خبره بیا دا مخې ته راځي چې پخوا به ادبي جرګې، تنقیدي نشستونه، مذاکرې، مباحثې دا به منعقد کېدې د دې دپاره، مثلا په میاشت کې یو ځل یا په میاشت کې دوه ځله، چې په دې طریقه د خلکو یو تر بله رابطه جوړوي. ظاهره ده د رابطې نورې ذریعې نه وې، نو دا تر ټولو یوه ښه ذریعه وه. او په دې کې به د لیکوالو یو تر بله پرورش هم کېده، د یو بل د خیالاتو نه به هم خبرېدل، او دا دی چې ذوق به یې هم تازه کېدو. اوس چې دا د فیسبوک سرګرمۍ مخې ته راغلي دي، او بیا ورپسې دا ټک ټاک چې دی، دا هم یادولی شو. نو رښتیا درته وایم چې دې سرګرمۍ بس دومره وکړل چې هغه د خلکو د رابطو چې کوم ذوق و کوم شوق یې و کوم ضرورت یې و، دا ضرورت چې دی د هر سړي دپاره په کور پوره شو، او داسې پوره شو چې د خپل لمټ نه زیات پوره شو. یعنی یو سړی په کور ناست دی، هغه د فیسبوک په ذریعې د دنیا د هر کوین سره رابطه کولی شي، د هرې ژبې سره رابطه کولی شي، د هر شاعر ادیب سره رابطه کولی شي. نو د دې وجه نه هم دلته کې په خصوصیت سره بدایم چې جرس ادبي جرګې په سرګرمو باندې هم یو اثر پرېوتی دی چې فی الحال پکې تعطل تر نظره کېږي، اټالتیا تر نظره کېږي. نو دا دی چې د دې د وجه نه بیا که زه خپل ځاني خبره وکړم، نو زم داسې دی لکه یو قسمه تنهایی ته سر به شوی. یو څو د شمار ملګري شته، ماښام خټک ریاض ساحل او زهینا پریده افسان نگار ده یا مانا پریده شاعر ده ندی سره کله نکله ناسته ولاړه وشي او په مجموعی توګه یعنی زمونږ خرابته زمونږ ناسته ولاړه دا سیزونه چې بیا اوس اوس وخی حوصله افزار نه دي
د ادبی غونډې چې دي یا د ادبی تنظیمونه چې دي ادبی جرګې چې دي د دوی کردار څنګه پاتې شوی د پښتو ادب په پرمختګ کې په وده کې د شاعرانو لیکوالانو په روزنه کې
والله خټک صاحب څنګه چې ما ذکر وکړو چې ادبی جرګې تنقیدی غونډې مذاکرې مباحثې دا په یو وخت کې د یو ضرورت لپاره یعنی د رابطې د ضرورت لپاره ډېرې اهمې وې او د دې نه ډېرې فائدې راپورته کېدې نو زه خو دا ګڼم چې که اوس هم دا روایت برقرار وساتلی شي هیڅ بده خبره نه ده او هیڅ قسمه منفي نتیجې نه رابرسېره کېږي بس صرف دومره دی چې دغه د سوشل میډیا د وجې نه هغه د خلکو د رابطو چې کوم ضرورت و کوم شوق و کوم ذوق و نو هغه متاثر شوی دی چې هغه متاثر شوی دی نو کومه لویه پیمانه به مخکې دغه غونډې کې دي دغه پروګرامونه به کېدل زه ګمان کوم چې د دې نه پس دا هغومره په لویه پیمانه د دې امکان ډېر کم دی البته دا کېشي چې په آنلاین توګه مثلا مونږ ګورو چې ځینې کسانو واٹس ایپ کې پاڼې جوړې کړې دي پاغې کې شاعران را غونډې دي خپلې فنپارې وړاندې کوي او دا دي چې یو تر بله پاغې باندې هغه د تنقید روایت چې دی هغه جاری ساتلی دی نو که په آنلاین توګه وي که مثلا په عملي شکل کې وي خټک صاحب زه دا ګڼم چې فائده خو یارو مروشته او د ژبې ته کڅ فائده رسېدلې ده نو هغه د دې ادبي جرګو نه رسېدلې ده مثلا د ولسي ادبي جرګې نوم څوک نشي اخیستی دې زمن کې چې په ادب کې یو ډېر لوی کردار لري یو ډېر لوی کریډیټ لري بیا د ساحو لیکونکو ادبي مرکه دغسې په کراچۍ کې د جرس ادبي جرګې د تیرو شلګونو کلونو کردار همدغسې نورې ډېرې جرګې دي چې هغې ته اشاره کېدای شي چې دې جرګو په ادب کې د ادب په روزنه او پالنه کې د ادب د معیار اوچتولو او بیا تر ټولو غټه خبره دا ده چې د ادیبانو په پیدا کولو کې دې جرګو لوی کردار ترسره کړی دی نو زه دا ګڼم چې اوس هم کردار ترسره کولی شي او که چېرې یوازې په دې مونږ اکتفا ونه کړو چې بس په کور کې ناست زمونږ د هر چا سره رابطه جوړه ده نو بیا په ادبي جرګه کې یا په تنقیدي اجلاس کې زمونږ کې ناستو ته مثلا څه ضرورت ده
په نثر کې خو ستاسو دغه د نقد او د لنډو کیسو ذکر وشو تاسو نور څه هم په نثر کې لیکلي دي خاکي یا فکشن کې چرته ناول یا بل څه شی
نو د فکشن په باره کې بس په مختصر انداز درته وایم چې زما د افسانو د مساویدي خبره خو وشوله او د دې نه علاوه مثلا ناول خاکي یا تکلونه وغیرہ دا سیزونه ما نه لیکلي دي او نه مې کله دې طرف ته توجه ساتلې ده زما زیاته توجه چې دا په ادبي تنقید او شاعرۍ باندې هغه ارتکاز پاتې شوی دی نو بیا دا دی چې اتفاقا که مثلا څنګه چې افسانې مخې ته راغلې که مخې ته ناول راغی یا خاکې یا تکلونه وغیره راغلل نو د هغې په باره کې زه داسې غوڅه پرېکړې خبره نه شم کولی
زمونږ لیکوالان هم او ځینې عام خلک هم دا خبره بیا بیا کوي چې یاره پښتو کې شاعران ډېر زیات دي کار نه ده چې نور خلک شاعري وکړي او یا د ځینې مشرانو لیکوالانو وینا ده چې یاره خلکو ته پکار دي چې نثر ولیکي شاعري خو ډېره زیاته وشوه په دې باره کې ستاسو نظر څه دی
والله نو خټک صاحب دا خو زه ګمان کوم چې د هر چا د انفرادي ذوق او اهلیت پورې منحصره ده څه خلک به داسې وي چې هغه به شاعري کولی شي اما نثر به نه شي لیکلی افسانه به نه شي لیکلی ناول به نه شي لیکلی تنقید به نه شي لیکلی نو هغې چې کوم هغه فطري یا طبیعي میلان دی ظاهر ده په هغې باندې خو مونږ جبر نه شو کولی او چې جبر نه شو کولی نو هروبرو به دا خبره مخې ته راځي چې کم سړی د کم کار او د کمې خبرې اهلیت لري په کار دا دی چې هغه کار وکړي البته دا دی چې په انفرادي انتخاب کې هم بیا ځینې انفرادي ذمه داري په هر لیکوال باندې راځي چې په هغې کې یوه خبره دا هم ده چې که یو سړی شعر لیکلی شي خو هغه په دې پوهیږي چې زه دومره د اعلی معیار شعر نشم لیکلی چې زه د پښتو شاعري په روان بهیر کې یو ځای پیدا کړم یو نوم پیدا کړم او په دې ادب کې زما خیالات چې دي مثلا هغه یو اضافه ثابت شي نو بیا هغه ته دا کوشش هرومرو کول پکار دي چې هغه د دې روان بهیر کم معیار دی کم مقدار دی کم انتخاب دی په هغې سنجیده غور وکړي او که د دینه مثلا مخکې کې دین نشي خو د دې سره څنګه په ځنګ مزل لخم خامخاو کی او که دا مثلا نشي کولای په خپل ځان باندې په خپل صلاحیت باندې دومره اعتماد نه لري نو بیا هرومرو دا کولای شي چې هغه دا سوچو کی چې زه د دې نه علاوه نور کوم داسې کارونه وي چې هغه کولای شم.
دا کتاب چاپونکي چې دي کنه کوم پبلشران چې دي هغوی اکثر دا وایي چې د پښتو کتاب څوک نه اخلي په پیسو باندې او بیا د شعر کتاب خو بیخي نه اخلي او ټول پرتی په ګودامونو کې دغه سه مونږ نه څوک پښتنه هم نه کوي. ستاسو تجربه څنګه ده؟ ستاسو د کتابونو خلک اخلي په پیسو کنه ډالۍ کوي خلکو ته؟
راشد خټک صاحب په دې باره کې زما خیال نه چې د ټولو نه غوره رای چې دا پبلشران ورکولی شي او دې زمن کې د یو پبلشر په جواب باندې اکتفا نه دي کول په کار بلکه مختلف پبلشران چې دي هغه په خپل کار دي. زما شخصي مسله دا ده چې زما زیاتره کتابونه د نعمت الله صدیقی په مشاره کې چې کلاسیک خبرندوی ټولنه ده د هغې د طرف نه چاپ کیږي او تر دې دمه نه خو ما د هغه نه دا تپوس کړی چې زما کتابونه په کومه پیمانه خرڅېږي او نه هغه مثلا ما دا ښکارونه کړې ده چې زما د کتابونو په حواله دی په فایده کې روان دی که نقصان کوي. د دې وجه نه زه یعنی هغه د نورو اهلي کلمو کتابونه د هغې خرڅېدل او نه خرڅېدل دا خو ډېره لویه خبره ده. حتی زه د خپلو کتابونو په باره کې څه قسمه رایه نشم ورکولی. البته دا ویلی شم چې په حالاتو لږه مناسبه وي، بعضې وخت کې حالات ښه وي. مثلا د اشرف غني چې کومه تیره د شلو کالو دوره وه، نو په دې دوره کې دا دی چې د پبلشنګ کار چې دی د هغې ډېره حوصله شوې وه. افغانستان ته به هم کتابونه تلل، دلته به هم خرڅېدل. نو د اوس په پرتله د هغې وخت حالات چې وو د پبلشرانو هغه ډېر ښه وو. اوس په نن وخت کې چې کوم افغانستان کې دولتي یا حکومتي ډانچه ده، نو هغه د نورو ډېرو خبرو اصله شکنی کوي، لګیا دي په نرمنو باندې د تعلیم دروازې بندې کړې دي. نو د هغې نه خو دا تمه د سره کېدی نه شي چې هغه به د ادب او د ادیب او یا د ادب د کتاب حوصله افزایي وکړي، ډاډګرانه به وکړي، دې زمان کې به څه منصوبې مخې ته راوړي. بلکې تر ټولو نه زیات شرمناک کار خو دا وشو چې هلته کې یو شک منظور کړی دی، قانون یې د دې نه جوړ کړو چې شاعران به صرف او صرف په خپلو شعرونو کې د دې خلکو قصیدې وایي او په اصطلاح سره اخلاقیات چې څه ته ویلی شي هغه به په شعرونو دا جمالیات یا د جمالیات سره تړلې نورې چې څومره خبرې دي دا به نه بیانوي. مشاعرې چې دي د هغې دپاره باقاعده اجازتنامې اخلي. نو چې د مشاعرې دپاره د اجازتنامې خبره منځته راغله، مونږ دا ویلی شو چې سبا به کتاب هم پابندي ولګوي یا په هغې به هم شرایط مضبوط کړي. نو داسې حالات شوي په دې کې بیا د پبلشنګ کار چې دی هغه خامخا متاثره کېږي او زه دا ګڼم چې متاثر شوی به وي.
د مشال رادیو ګرانو اورېدونکو، اوس یوه دمه کوو او سندره اورو.
بلا دی واخل مجانا نا زما زړګیا زما سانا ما سره کې نام زمانا ځان صدق واکړم لتا نا لالی راش چی ولاړ درځار شما نظاری گلا ਆਗਾ ਨੂੰ
سواوردا اوس بیا د قیصر افریدی سره خپل مرکې ته دوام ورکو. څنګه کولی شو چې د کتاب د لوستو د فرهنګ چې د کلتور څه د کلتور په دغه کې څنګه عام کولی شو پښتنو کې نه په خپل ټولنه کې، ځکه چې اوس څه څوک کتاب ولولي نو هغه دوه درې کتاب خپل لیکلي هم وي. عام ولس چې دی هغه ته د کتاب څنګه ورسیږي، د دې څه لارې چارې مو په ذهن کې شته کنه؟
خټک صاحب، زه دا ویلی شم چې د کتاب کلچر د عام کولو لپاره حکومتي مشینري چې څومره کار کولی شي هغه کار بیا زه نشم کولی، ته نشې کولی. یعنی زه او تا په خپل ثواب دید باندې دومره کولی شو چې دا ژبه او دا ادب په میدان کې ولاړ وساتو، روانې وساتو، او تر څو پورې چې د کتاب کلچر خبره ده نو زه به دا وایم چې په عوامي سطح په ولسي کچ باندې پخوانو حالاتو ته وګورو نو د هغې په مقابله کې په اوس وخت کې یو چینج، یو بدلون خامخا راغلی دی. او په څه نه څه اندازه کتابونه لوستلی کېږي او خرڅېږي. په هغې کې د ټولو نه یو غټ حواله زه دا ورکولی شم چې زمونږ کالجونو کې په یونیورسټو کې ته ګوره چې طالب علمان ډېر په دلچسپۍ سره څوک ایم فل کوي، څوک پی ایچ ڈی کوي. د دې مطلب دا دی چې زمونږ چې کوم نوی جنریشن دی هغه که په لویه پیمانه نه وي خو په یو خاص پیمانه د خپلې ژبې د خپل ادب سره یو نزدیکت پیدا شوی دی، یو دلچسپي پیدا شوې ده. نو ظاهره ده دغه نزدیکت او دغه دلچسپي چې پیدا کیږي ورسره د کتاب شوق چې دی هغه هم پیدا کیږي، هغه ورسره تړلې خبره ده. او په دې کې بیا زه یعنی دا چې د دې لکانو د شوق او ذوق ولې پیدا کیږي، په دې کې زه بیا په کالجونو کې په یونیورسټو کې چې کوم پروفیسران دي، کوم ډاکټران دي، او په څه نه څه حواله د پښتو سره ریلیټډ دي، یعنی پښتو د هغې حواله ده او هغې د پښتو حواله دي، دا د دې خلکو کردار پکې زه وینم که په لاشعوري طور وي که په لاشعوري طور وي، یعنی د هغې چې کوم سټوډنټس دي شاګردانې وي هغې ارومرو د خپلو پروفیسرانو او ډاکټرانو ته ګوري، د هغې هغه د ادبي او پښتني تشخص نه متاثره کیږي او د خپلې ژبې ادب او کتاب طرف ته د هغې رجحان پیدا کیږي. نو حالات داسې یو مخ د مایوسۍ وړم نه دي، حالاتو کې بدلون راځي خو ډېر په سسته پیمانه بدلون راځي پکې.
د موسیقۍ او د شعر په خپلو کې ډېر ژور تړون دی، چې موسیقۍ سره کوم شعر وویل شي هغه ډېرو خلکو ته رسي او زر رسي، په کتاب کې لږ خلک ګوري او په مزه مزه یې ګوري، کتاب نن چاپ شي او سمو د پسې بیا خلک ګوري. ستاسې څه نظر دی په دې اړه چې یاره د موسیقۍ سره شعر ویل پکار دي که نه، او ستاسو کومه شاعري چې د موسیقۍ سره ویلې ده که نه؟
خټک صاحب موسیقي هنر دی، شاعري هنر دی، دا دی چې دا دواړه یو هنر نه دی بلکې دا دواړه بیل بیل دی. اوس تر څو پورې چې په موسیقۍ باندې د شعر د انحصار خبره ده، نو زه به دا وایم چې خوشحال خټک د موسیقۍ دپاره لیکل نه دي کړي او نه د موسیقۍ د لارې مشهور شوی دی. هغه نه وړاندې مرزا خان انصاري، دولت لوانه، یا بیا وروستو عبدالقادر خان خټک، اشرف خان هجري، کاظم خان شیدا، حمید مومند، دا ټول شاعران هغه شاعران دي چې دا ضروري نه ده چې موږ وګڼو دي د موسیقۍ د لارې خپل شعر ته دا هغه د شهرت لاره جوړه کړې ده یا یې موندلې ده. همداسې په نن وخت کې موږ دا ویلی شو چې په کوم شعر کې د مقبولیت زور وي، قوت وي، نو هغه د موسیقۍ نه بغیر هم ځان مشهورولی شي. مثلا زه به دا درته ووایم چې د غني خان او د رحمت شاه سایل کلامونه چې وي هغه خو په گلوکارانو په لویه پیمانه وویل، او د لږې شېبې دپاره به دا وګڼو چې زه هغه د موسیقۍ له لارې مشهور شول. او خبره دا ده چې درویش دورانی یا پیر محمد کاروان یا دغسې نور نوي شاعران چې دي، نو هغې چې په کومه پیمانه مشهور شوي دي په هغه پیمانه د هغې شعر د موسیقۍ سره کوم ارتباط نه دی ساتلی. زما په خپله هم یو څو کلمونه ډېر په فاصلې سره د موسیقۍ سره ویل شوي دي چې یو وږمې ویلې او پېښور ټي وي نه، او نور داسې خاص په یاد کې هم نه راځي. نو دا ده چې موسیقي او شعر دواړه فنون دي، خو دا په یو بل باندې ډیپینډ نه دي چې ارومرو به شعر د موسیقۍ د لارې یا موسیقي به د شعر د لارې ځان له ځای پیدا کوي، بلکې په شعر کې خپل یو لیاقت پکار وي او په موسیقۍ کې خپل یو لیاقت پکار وي.
دا شاعرۍ کې چې نوي اصناف راوتی دي، افریدي صاحب آزاد نظم یا د نثرم دی که نه؟ آزاد نظم خو زور شو خیر په تکاله نه زیات وښل، خو دغه نثرم او دا ټپیز او دغه شیان چې کوم راوتی دي دا تاسو چرته لیکلي دي که نه؟ او څه نظر لرئ چې لکه دا به په پښتو کې دغسې مستقل شي لکه څنګه چې د اصیل اصناف دي، مثلا غزل دی، رباعي ده؟
والله د آزاد نظم او نثري نظم او نثرم او ټپیزو په باره کې ستا دا سوال په خپل ماهیت کې یو سوال دی، خو په دې کې ډېر سوالونه دي او ډېر جوابونه غواړي. په هر حال اول خو زه تا ته دا وایم چې د ټپیزي په نوم باندې کوم سنت مشهور شو، نو د هغه وخت کې چې جرس مجله به شایع کېده په دې کې مونږ د سړکې په نوم باندې یو څو نمونې د ادب لوستوالو ته او شاعرانو ادیبانو ته مخې ته کړې وې چې هغه بیخي همدغه فلت بدلون سره د ټپیزي شکل و. او زه دا ګڼم چې ټپیزي شکل چې چا اختراع کړی دی نو هغې به ارومرو هغه د سړکې نه استفاده کړې وي او دغه شکل به یې اختراع کړی وي، خو هغه سړکه په هغه وخت کې مشهوره نه شوله او دغه چې دا ټپیزه، نو دې بیا د ځان دپاره یو ځای پیدا کړو چې د هغې وجوهات نور هم ډېر کېدای شي، په هغې باندې به زمونږ خبرې ډېرې اوږدی شي. او تر څو پورې چې د آزاد نظم خبره ده، ما خپل ځاني آزاد نظم هم لیکلی دی، ما خپل ځاني نثر هم نثري نظم هم لیکلی دی. البته دا د نثرم ټپه چې ده، نو دا پکې یو بل قسم ټپه ده او په دې باندې لکه زمونږ اختلاف چې دي هغه د لیکنو په شکل کې مخې ته راغلی دی. زه خپل ځاني که آزاد نظم دی که نثري نظم دی، یعنی دا صرف دا نه چې د شاعرۍ نه بیل ګڼم، بلکې زه دا ګڼم چې تر څو پورې شاعرۍ کې د هیئتونو مسله ده، د مشخص هیئتونو، نو دغه هیئتونو په بنیاد باندې د شاعرۍ ځینې هیئتونه داسې دي چې هغه معلوم شکل لري. په پاک شکلوں کے تم لکھل کا نظم لکھل کا بلم کبھی آزاد نظم کے اور نثری نظم کے دغا سے معلوم شکلوں نے سکھ نشی متعارف قول ہے جنہیں سی متعارف قول ہے نو پکم سی زبان سے حیات اطلاق نہ کی گی یعنی دا سے حیات شاہد دا ہر چاہ دے تقلید وڑنی نو پاغی بیا دا صنف اطلاق نہ کی گی چھ دا صنف اطلاق قربانی نہ کی گی نو دل تک یو لیک چھ دے پاغی وانے مگدا نہ شوئے لے چھ دا اس نصر دے کدا نظم دے دا شاعری دا کدا افسانہ دا دا شاعری دا کدا خاکہ دا وغیرہ وغیرہ دا دی وجہ نہ دا یو دا سید منزو ما البتہ دا دے چھ دا ازاد نظم یا دا نصری نظم حیات شوی نو آغا انفرادی وی ہر شاعر چھ نظم لیکی داغیا اجزا چیری آگے تو خاص شکل ور کی داغی نہ داغی حیات جور سی خدا حیات چی دے دا دا یوبل شاعر دا پارا بیا دا پارا قابل تقلید نوی ہر دے پوری چی دغا شاعر کل چی یوبل آزاد نظم لی کی یوبل نصری نظم لی کی بیا داغی حیات چی دے آغا بددی نصری نظم نہ مختلف وی نو دے یو شاعر کشل نظم نوی و کسل نظم نوی دا حیات پا لحاظ فول دا یوبل نہ بیگانہ وی نو دغا یو فرق دے د شاعر په مشخص حیاتونو او صنفونو کې او د آزاد نظم او نثري نظم په دغه انفرادي دغه کې یعنی دا د چ په دی باندې بیا اصولي طور د صنف اطلاق کول چې دا ډېر ګران دي او تر څو چې په دې د صنف اطلاق ونه شي د دې په باره کې موږ دا رائے ورکولی نه شو چې دا نثر دی که دا نظم دی دا شاعری دا کدا افسانہ دا
اپریدی سے شعر سنگ لکھے مطلب پول پیو ظاہر ہے بس فورن یو کاغذ تواڑا وے کنا یو یو بیت رزی یو یو مصرہ رزی یو بیا غ جمع کی کی جمع کی گی اور ڈیرو روز پس بیا نظم یا غزل شی
یار خٹک سے ولا د دی کو لگ ذکر وڑان دے ہموش ہو یعنی ما دا وے چھ دی شعر یا وشی بوی بما بان رزی خدا پتن لگی چھ کل رزی چنگ رزی یا سمر رزی پاغ شی بچی رزی نو بیا پمیاشتم چلی گی او دا غی پر نتیجہ کی رو رو کتابم زما لاس تے رزی البتہ د دی شی بے دننا زین غزلون بیا دا سی وچ اغا پیاو قسط کی ولی کلشی یو نشست کے اولی کل شی یو ان زتر دی پوری دعوی کا ولی شن جزین غزلون زپر لسو منٹو کے لسو دقیقو کے پورا کاؤں زین بیادا شیوی چی پاغی باندے ورز ہو لگی یا ورز پیو لگی زکت سو شیرون علی کل شیوی بیا پا سوا جبانی مثلا نور و شیرون تا در ٹھالتیا یا کیفیت را مخیط شوی بی نو پا دی بارا کے پا غز دول باندے سوک دخپل کیفیت خبر ہم نشی کیولے البتہ بس دا چکم سے بدر تو ویل دا زد خپل ځان په باره کې دو عمر پوئے گا و دو عمر خبر یو چا تا کولے شم
ترجمه یا ژباړه مهم چر ته کړی ده که نه ته بزاد لیکل کوی او د ژباړو د ترجمې ارزښت یا اهمیت څومره دی د یوې ژبې یا د ادب د پرمختګ او ودې لپاره
الله خټک سی ژباړې مې کړی دي خو په منظم انداز مې نه دي کړی یعنی دا سی وای چې په یو وخت کې کراچۍ کې زور یا تصمیم پس په دې متفق شوی وو چې کله به شهري وجدان یا الهام بنو یا دا به ما چې زما هغه کومه تخلیقي شیبه ده هغه بنو نو په دې جریان کې بیا موږ دا کول چې موږ د اردو نه پښتو ته نظمونه غزلونه وغیره د دې ژباړې کولې مثلا د مصطفی زیدی یو نظم ما ترجمه کړی وو نو هغه خو زما اولنۍ شعري مجموعه چې ده په هغې کې چې کوم د مات کوم دی ریحان په هغې کې چاپ شوی هم دی او د هغې سره بیا یو غزل وو د تاجدار عادل هغه هم په دې کتاب کې چاپ شوی دی خو د دې نه علاوه د صابر ظفر یا نور چې څومره ترجمې ما کړي دي تر دې پورې چې افسانې مې هم ترجمه کړي دي خو د هغې ریکارډ چې دی هغه ما تر اوسه نه دی ساتلی او نه دا ویلی شم چې ګنې زه دې ترجمو ته هرومرو سنجیده وم او په دې خیال مې کولی چې زه دې مثلا دا ترجمې په ریکارډ راولم تر څو پورې چې د ترجمې د اهمیت خبره ده نو یو شی چې زه په خپل ځان باندې څنګه محسوسوم په کار دا دی چې هغه زه د نورو خلکو سره شیر کړم که چېرې هغه د نورو خلکو د خواهش مطابق وي د هغې سره سم وي دې مطلب دا دی چې د هغې نه مخ په وړاندې مونږ یو کلیه جوړولی شو نو زه به دا درته ویم چې زه په پښتو پوهېږم د اردو په لیک لوست باندې پوهېږم د دې نه علاوه روسي ادب فرانسي ادب انګریزي ادب عربی ادب یا فارسی ادب ایون دا دا سیزونه چې دی نو دا بیا چې زه ګورم د ترجمو د لارې ګورم چرته چرته چې د کومې ژبې نه ترجمه شوې وي نو دا زه ګورم او دا غیل لارې زه په ادب کې په دې یو ویژن د ځان سره جوړوم چې مثلا د پښتو ادب په مقابله کې انګریزي څنګه ده، فرانسوي څنګه ده، روسي څنګه ده، نو یو اهمیت خو یې خامخا شته او ډېر اهمیت یې دی. او دا به هم درته ووایم چې په یو وخت کې به دا د ترجمو کار چې دی دا بادشاهانو د یو خاص ایجنډې لاندې کولو، د یو پروګرام په شکل کې به لیکوالو ته سپارلو. نو که اهمیت یې نه وای د په دنیا کې به دا رواج او دا روایت هم نه وای، خو اهمیت یې هرومرو شته او ډېر اهمیت یې دی، زه یې اعتراف کوم.
مطالعه د کومې ژبې زیاته کوئ؟ د کومې ژبې کتابونه زیات مطالعه کوئ او څه شی زیات ګورئ؟ فکشن ګورئ، شاعري ګورئ، که نه کره کتنه ګورئ؟
مطالعه خو څنګه چې ما ویم دغه د پښتو او اردو له لارې کوم، ځکه چې زه په دې ژبو باندې صرف پوهېږم. بیا تر څو پورې چې د مطالعې د تخصیص خبره ده، نو زه به دا درته ووایم چې هر څه لولم، شاعري هم لولم، تنقید هم لولم، فلسفه هم لولم. او داسې ده چې تنقید او شاعري چې ده دا خو ظاهره ده زما خپل هغه د تبې میدان دی، نو دا خو په کار نه ده چې مثلا زما مخې ته به راشي او زه به لولم. نه، خامخا به لولم، خو فلسفه یا ساینس یا تاریخ، نو دا هم هغه سیزونه دي چې زه دا ګڼم چې په انساني ژوند کې څه بې ضرورته مخې ته نه دي راغلي. دا هم د انسان یو ضرورت دی، یو ذوق دی، او چې زه خپل ځان په انسانانو کې مثلا شمیرم، نو بیا په کار دا دی چې زه هم تاریخ ولولم، زه هم ساینس ولولم، زه هم معاشیات ولولم، اقتصادیات ولولم. او په نن وخت کې د دې سیزونو یو ضرورت په دې وجه هم را پیدا شوی دی چې زموږ ادب چې دی نو هغه د پخوا غوندې صرف او صرف د خیالي لیلا د اوربل نه او د سڼو نه نه تاویږي را تاویږي، بلکې په دې کې د ژوند ډېرو مسلو ځان ځای کړی دی. دغه مسلې چې بیا د تنقید په میدان کې کله تجزیه کیږي، تشریح کیږي، تعبیر مسلې شي، نو موږ ته وخت په وخت د ساینس د کولیوم ضرورت را پیخیږي، او د تنقید د تاریخ چې کوم مختلف دورونه دي، د هغې چې کوم نشیب او فراز دی، د هغې د بیانولو هم موږ ته ضرورت را پیخیږي. او په فلسفیانه کچ باندې چې څومره نظریات، کاغه مټریلیست نظریات دي، کاغه آیډیالیست نظریات دي، دا هغه هم ځای په ځای موږ ته ضرورت را پیخیږي. نو دې وجه نه زما مطالعه چې دا زه کوشش کوم چې په هر اړخ باندې چې څه لیکل شوي چې هغه ولولو.
فریدي صاحب، زموږ د اوریدونکو خو به شعر هم اوریدل غواړي، نو یو خوندور غزل به ورته وایې چې زه هم خوند ته واخلم او دوی هم واوري.
خټک صاحب د غزل مطلع ارز کوم.
ارشاد ارشاد. فریدي صاحب،
زهر زهر ژوند، زهر زهر ژوند، دا په څتر نه ویریږو، زهر زهر ژوند، دا په څتر نه ویریږو، تګي و خطوې کړو به تر نه ویریږو.
وا ډیر علی.
او هر مزل د تور اژدها په ملا مزل دی، هر مزل د تور اژدها په ملا مزل دی، لارې څه دې لنډ څه دې اوږده تر نه ویریږو، لارې څه دې لنډ څه دې اوږده تر نه ویریږو. او ستړي مو اعصاب دي د مرمیو د شنګار نه، ستړي مو اعصاب دي د مرمیو د شنګار نه، نیغ دې راته مه نیسه باڼه تر نه ویریږو.
ډېر ښه.
نیغ دې راته مه نیسه باڼه تر نه ویریږو. او شعر دې
ارشاد.
څه عجب احساس دی په چا نه مېلمانه کیږو، څه عجب احساس دی په چا نه مېلمانه کیږو، او څوک چې زمونږ مېلمانه تر نه ویریږو.
ډېر ښه.
څوک چې زمونږ مېلمانه تر نه ویریږو. او مونږ ته د دې وخت مارانو هغه سبق راکړو، مونږ ته د دې وخت مارانو هغه سبق راکړو، څوک چې راته راغړې شي نو وترې نه ویریږو، څوک چې راته راغړې شي نو وترې نه ویریږو. او مړه خپل پخې مو په غلطه لار بیایي، مړه خپل پخې مو په غلطه لار بیایي، او مړه خپل لاسونه مو دی غلط تر نه ویریږو. او یا خوب سراب وي یا سیلاب زمونږ دپاره، یا خوب سراب وي یا سیلاب زمونږ دپاره، یاره که څوک وشي کلام ده تر نه ویریږو. او نن خو دومره سره دي لکه سور د جنگ میدان وي، نن خو دومره سره دي لکه سور د جنگ میدان وي، وکه سره ټیټ دکړه لمه تر نه ویریږو، وکه سره ټیټ دکړه لمه تر نه ویریږو.
ډیره مننه کیسر پردی صاحب مونږ ته د وخت را کولو او د شعر اورولو هم مننه د غزل مو دای په مان په مخه مخه
خټک صاحب تاسو هم ډیره مننه غرونه مننه او نلا پما
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو د کیسر پردی مرکه تاسو اوریده. عثمان راشد خټک ته اجازه راکړئ. د خدای په امان.
ಸ್ರೋ ಮಂಗುಲು ನುಕ್ಕೆ ಕದಿರ ನಕ್ಕಳಿದ ಸ್ರೋ ಮಂಗುಲು ನುಕ್ಕೆ ಶಮಲುಕೆ ಜಮ ಖಾರೆ ವಜಾರುಕೆ ಶಮಲುಕೆ ಜಮ ಖಾರೆ ವಜಾರುಕೆ ಕದಿರ ನಕ್ಕಳಿದ ಸ್ರೋ ಮಂಗುಲು ನುಕ್ಕೆ ಶಮಲುಕೆ ಜಮ ಖಾರೆ ವಜಾರುಕೆ ಶಾಮ ಲುಕೆ ಜಮ ಖಾರೆ ವಜಾರುಕೆ مقام تپیش په خویده آینه شون ټول را ټول در تل خپلو خیل خانې شون نیمای ور بل دې ښکاری لپلا نیمه ویلې شون نیمه نی 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 شون الوچا الوچا زنبا چا باندې دارو کې ہے الوچا زنبا چا باندې دارو کې شاملو کې گردو بشم پتالو کې شاملو کې گردو بشم پتالو کې ಕದಿರ ನಕ್ಕಳಿದ ಸ್ರೋ ಮಂಗುಲು ನುಕ್ಕೆ ಶಾಮಲುಕೆ ಸಮ ಖಾರೆ ವಜಾರುಕೆ ಶಾಮಲುಕೆ ಸಮ ಖಾರೆ ವಜಾರುಕೆ ಟೋಲೆ ಜಮಾನೇಶ್ವರ ಮಾವೇಲ್ ಗುಂದಿಶಂ ಖಾಲಿ ಬದಿಲಯಾದ ಕುರ್ಬಾನಿದ ಎಹ್ತಿಮಾಲ್ ಪ ಕರೇನೇಶ್ವರ ಒಯ್ದಂ ಒಯ್ದಂ ಚೆಪ್ಪ ದರ್ಯಾಬ ಮಿಲಾವುಕೆ ಒಯ್ದಂ ಚೆಪ್ಪ ದರ್ಯಾಬ ಮಿಲಾವುಕೆ ಶಾಮಲುಕೆ ಇರೆಸ್ತಲ್ ಗುತರಾಕೆ ಶಾಮಲುಕೆ ಇರೆಸ್ತಲ್ ಗುತರಾಕೆ ಕದಿರ ನಕ್ಕಳಿದ ಸ್ರೋ ಮಂಗುಲು ನುಕ್ಕೆ ಶಾಮಲುಕೆ ಸಮ ಖಾರೆ ವಜಾರುಕೆ ಶಾಮಲುಕೆ ಸಮ ಖಾರೆ ವಜಾರುಕೆ ಚಾದ ಅಂದೇಖ್ನೇಶ್ವರ ಸರ್ಮ ಜಿಕ್ಕಡ ಲವಂಗಿಂದೆ ಪಸಿನೇಶ್ವರ ಮೌಜಿ ಸದಾ ಕಮೇ پاڑ شو بدالا ستاپ کٹ کے لکہار دانے وانے شو سر سر تر پایا دے خولیم پسالو کے سر تر پایا دے خولیم پسالو کے شاملو کے نبز میں ندے پکابو کے شاملو کے نبز میں ندے پکابو کے اوکھ دے ران کڑے دا سرو منگلو نکے شاملو کے زما خاورے بجارو کے شاملو کے زما خاورے بجارو کے
مشال ریڈیو دا امن جمہوریت او پرمختیا کاروان